درنو اوریدونکو السلام علیکم. ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لمړی د دې سات خبرونه واوري. افغان ایواک ټولنې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکا ته د اس آی وی کیس لرونکو افغانانو لپاره د سفر معافیت لغوه کړی دی. دغه ټولنې د سه شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دې سازمان د مشر شان وان دایور په حواله لیکلي، د امریکا حکومت د ملي ګارد پر سرتیرو د یو افغان له بریده ناوړه ګټه پورته کوي، څو امریکا ته په افغانستان کې د امریکا د پخوانیو همکارانو او د هغوی د کورنیو د ورتګ مخه ونیسي. د ټولنې خبرداري ورکړی چې د سفر دغه بندیز امریکا ته د کډوالۍ له پخوانیو اصولو له حقې ډلې د کورنیو د ملاتړ خلاف اقدام دی او ژر تر ژره باید لغوه شي. افغان ایواک په امریکا کې د افغان کډوالو د ملاتړ سازمان دی. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د رحمان الله لکنوال په نوم د افغان کډوال په بریټ کې چې د امریکا د ملي ګارد یو غړی پکې ووټل شو، د ټرمپ ادارې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نوریدین عزیزی نن چهارشنبې د قرغیزستان د اقتصاد وزیر باکید صدیکوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او پانګونې پر پراختیا، د نندارتونونو په جوړېدو او د سوداګریزو ناستو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي، افغانستان ته د قرغیزي چارواکو د سفر په ترڅ کې په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانستل شوې ده. که څه هم قرغیزستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو د افغانستان او قرغیزستان سوداګری سیاړي کې د نورو کلونو پرتله ښه دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډلې د شپږو وکټونو په توپیر د نیپال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چن نیپال ګټلې وو په 500 اوورونو کې یو سلو درویش منډي وکړې. افغان لوبډلې په شپږ بیش اوورونو کې ورکړل شوی هدف پوره او د شپږو وکټونو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې له سریلانکا او بنگلاديش څخه ماته خوړلې وه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم، میکروفون ستاسو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو. د هند پلازمینه نوې ډلۍ، د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 تر 15 درجه ډیره ککړه بللې ده. عموما دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړه شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کیږي. تیر کال د امریکا د فضایي څېړنو ادارې ناسا لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو لورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو. په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوې ډیلی په تیرو دو کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا ښار بللی. د هیوادونو په کچه بیا هند له بنګلاديش او پاکستان وروسته درېمه ککړه هوا لري. که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکي جوړوي، خو دا یواځینی هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري، بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 99% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي، چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي. ملګرو ملتونه وایي د ککړې هوا د تنفس سوالو لکبل په کلنی ډول 1 میلیون انسانان بری. نن سبا د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د ژمي له راتګ سره د دغه ښار هوا ډېره ککړه شوې ده. هغوی ویلي چې له مازیګر وروسته هوا ډېره ککړېږي او مجبوریږي چې خپل کارونه ودروي. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغي زیاتې شوې او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنې، زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرونکو سونتوکي کاروي چې د هوا ککړتیا زیاته کړې ده. د هوا د ککړتیا په زیانونو، د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو خپل درنو بیلبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقیق دواړو ته هر کله وایم د غراز به د خبرونه په ورستی برخه کې د چاپیریال ساتنې لوی بل متخصص ساحل دوران سره ولنډ مرکه هم ولرو. لوړی سلیمان خیل صاحب تاسو تر کله وایم عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لوی شارونو کې دلیل څه دی؟
نړی زه ته مننه کوربان سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته هم چې نن تاسو د اندرون معلوماته دقیقا په کابل همدې په څکال لرا پرونو پر اساس ته سره ترڅنګ نور افغانستان کټ خورونه لکه مزار هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوې ده. د چې په ځینی حالات کې دا هوا ککړیږي خصوصا کې کابل باندې موږ بحث ولرو. کابل هغه یو پایتخت ده چې پکې نفوس زخت زیات ده او په دې ورستو کې نفوس به اندازه زیات شوی ده. هغه تر څنګ د ترانسپورت واجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر ساختونه نه لري چې و کولای شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي. په ځینې کې چې دا ډیریږي اصلي ترین هیلت دا ده چې دلته اکثرا د کورونا اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستانډرد باندې کورونا بلاکونه نو ضرورت کېږي چې خلک خپل کورو ګرمولو دپاره ډېر زیات د سون توکي وسوځي خصوصا هغه سکروټي چې هغه د دود یا ارتیا ډېر لري. دغه تر څنګ تاسو کوم توجه سي یاست په کابل کې دا غرونو کې ډېر خلک ژوند کوي هغه کم عاید لرونکي خلک چې په غرونو کې ژوند کوي هغه اکثرا چې ما په خپل سترګو لیدلې دي هغه په ځینې حالات کې ټایر پلاستیک همداسې بعضې نور داسې شیان سوځي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کېږي. او دغه تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډېر زیات سخت ستونزه جوړه کړې ده کابل کې. دا اوس مهال که ټول کابل کې موږ ګرځې تاسو په یو ملي بس پیدا نه کوي تاسو له یو اسګانه یا له یو سیر نه بل مسیر ته وځي نو که عامه ترانسپورت ونه اوسېږي هر یو کس ځان شخصي موټر اوسېږي هغه نن په کابل کې چې دی هغه ډېر ماډلونه ټیټ دي دغه څنګه چې تیل نو کیفیت زموږ خنه ده او موټر هم چې دی ډېر پخوانی دي نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوی دي او د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. بیا تر ترڅنګ کابل کې شنه ځایونه هم نشته چې یو کولای شي په شکل باندې د هوا ککړتیا مسله لا کم کړي او خلک د دې ستونزې نه اوځي. دی یو بل مهمه او اخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده که هر چیرې اوسې خلک ابو بیا افغانان هم منډي ته خلک خار وای بس کابل هر څنډه د خلکو روان دي منډي ته ورځي امغه د افغانانو ته ورځي چې هلته خار ده. نو ځکه د کابل د سیو فراخ او رخي د خار نه ده نو دغه د ټول عوامل چې د کابل د اواق
بل ډېر مننه سلیمان خیل صاحب تاسو د بی کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولي ژوند نه د مړ امکانات شته په افغانستان کې لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولي شي فلټر یې کتل کیږي فلټرونه ور بدلایي چې دا ککړتیا ډېر خبرنه کې. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته دا هم وی هوا ډیره ککړوي دا څنګه ده خبره؟
د پیټن ترانسپورت مسله یو له مهمو معاملونو څخه ده چې کابل هوا ککړتیا ډیره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي کاغه پټرولي موټر دي نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300 زره موټرونو ډیر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټر دي چې اکثره نور ولایتونو نږدې ولري ولایتونه خلک وزارتونو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه زی او راځي د نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاری دا هغه مسائل چې دي هغه تر څنګ د بلندنځلې چې دي اکثرا ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي د غنن خپل شاهد چې اشاره نه ونه راتله ما په اشاره نه کوي چې یو اصلي ترين نقطه د کابل ده. هلته یو لسمنځلای کور مولید چې بغیر له فلټره مکمل دا کوم دوت یا لوګي چې دا په دغه هوا ته یا فرېده نو دغه مخنیوي هم مشکله ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت هغه تر څنګ خلک نو دا په مجموع کې دا څه وستون ده چې یو بوت نه لري یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د خلاص سو عامل یو ځای سوي دي کابل او کټه.
بله تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا به ککړوي او کنه ځکه چې ژمی د پښې میک سکاره څوک استعمال نکي او نور شان استعمال نکړي ځان د تودولو لپاره لرګي خو د اقل استعمالوي شاید یو لږ دم چې په ژمی کې هوا ډیره خراب ده په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د توکي ډیر استعمالي په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
په هر حال کې چې د کاوا دیوا کټړتیا شاخصو ته چې موږ وګورو په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا کټړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې اوکاس خپل پستر ګوینی چې په دغه هوا کې څه شي ګرځي اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې په مخکاره کې خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقه کې ډیر د فقیر خلک اوسېږي لکه اوله ناحیه چې البته د سترګوندی جوړونه ډیر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډیر کم ده. البته د لرګي مسله ته وایي لرګي صحیح ده چې یو ناوا دی اوا کارتیا کې رول درلودای شي خو په هغه انداده چې ټایر او پلاستیک او بعض خلک ما ته مالې دي چې بعض خلک حتی د استفاده سوي موبلاین دی موټرونه چې پاتې کی دا څه دی. نو په مجموع کې دا عوامل دي چې کابل یې ککړ کړای د دغه تر څنګ ګره منګه د شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډیر وړکای خار ده و میلیون نفوس ته ژوند کوي نو و میلیون نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده که هر څومره منګه مخکتللی کنټرول ولرو مخکتللی موټرونه ولرو او همدې ټول سیستم هم برقی اوسې کی بیا هم دغه واکه کړتیا را منځ کیږي ځکه کابل د جغرافیې لارښو نه دي لکه کاسه په شکل غونډي جو موقعیت لري. نو کچیر دته نفوس زیاتیږي دلته غنګونه زیاتیږي د دې هوا او ککړتیا لامل کیږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس باید شپې کوم توجه وسی کومګه د هوا ډیره پاکه دي دې دې لپاره چې دته یو طبيعي شمال غونډه یا طبيعي باد غونډي هغه ککړتیا له خار نه باسي
په
مجبور کې دا عموم چې د هوا ککړتیا سره.
بله ډیر مننه سلامات اوسې اوس په ورشو شاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتن متخصص ده. مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایمه یادونه وشو چې وای په افغانستان کې خصوصا لوی ښارونو کې د هوا وضعیت شنه ده خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د شاغلی سلیمان خل د شنه فضا یادونه وکړه ونی بوټی د څه ډول کومک کوي شاید موږ دې ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټی په څه شکل سره هوا تصفیه کوي.
ډیر مننه سلام سره سلام تاسو ته د تاسو اوریدونکو ته د پروګرام الماتر. د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپیریال کې ډیر زیات د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو څرګنده یا ګټه داده چې شنه ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپیریال په استواتو کې شنه ساحو ته د هوا فلټر وایي. هغه دلیل دې چې دا ولې فلټر ورته وایي داده چې څومره موږ تاسو شنه ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو د ونو خاصت دسې یو وی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده د اکسیجن هوا ته آزادوي یعنی تولیدوي او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم چې هوا کړی هغه جذبوي. یعنی ونې شنه ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات پورې موږ ژوند په پورې تړلی ده. دا یې اهمیت
په چاپیریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو، معنا دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ په د هوا د تصفیر د فلټر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولای شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیلو حکومت خلک هم څه کولای شي؟
ولنا څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده، د لډیرو کلو ډیرو فاک کلو رئیس د ستونزه روانه ده، او په دې کې په تیر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په لوخ کې دا خودلې واسه د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړی وو، په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګ له ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسو د مېلمه غوته اشاره وکړه، دا ډېره زیاته ده. یعنې په هغه وخت کې تقریبا 2.5% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سیوري غټې لاریو تګ راتګ دی عمده لامل و نسبت له ځینې چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو. هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله جواب د تاسو سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکه انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکه انرژي منابع برابرې کړي. یعنې برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتو کې د 3 یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو، او له هغه سره پخوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخني یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کړي. په ډېرې خواشنۍ سره هغه ارزانه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کړي، برابر یې کړي، د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمېدای شي. د دفتر لپاره اوس موږ که هر څو هم اوس د کابل په ښار کې یا په لویو ښارونو کې د چاپیریالي پیشنهاداتو توجه وکړو، په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي، دا ډېره اوږده او ډېره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د لویو ښارو هوا پاکه وساتو، باید له اوس سر له اوسه موږ لاس په کار شو، هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی ته باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده، کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت دغه د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي، هغه کچه البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخني کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي، کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې د دې هغه سفر ټیټه راځي د څه کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته توان رسوي تنفس کیږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنون کیږي لکه سپین سرې ښځې یا سپین ګیري نارینه او ماشومان خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي چې ډېر اړین کار ونه لري باید کورونه ونه وځي ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمر شي هوا لږ توده شي بیا کوی چې زمي کور ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګمان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل هر اقل ځان د دې له منفي تباتو نه وژغوري.
بله ډیره مننه سلامت اوسې. تاسو دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوي ممکن نه ده لیکن په اوږد مهال کې مخنیوي ممکن نه ده. یو شته چې زما ور پام شوی دی هغه دا چې د موږ د کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې کور سي جوړوي څومره کم انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر په دې اړه خبرې وشوي. سلیمان خیل صاحب د شاروالو یو په وانډي پاړه کې خبرې وکړي. شاروالي تر څه حد پورې کوشش کوي یا کړای دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي او یا د فلټرونو یادونه تاسو وکړه څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو.
شاروالي هم مسؤلیت لري چې ترسو د ښار نظم او کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک لبان د خپل اقدامات ولري دغه د چاپیریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپل د پی ډی کې کوم وخت حیران کېږم چې دا څنګه لکه قانون دی څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټولو باندې فلټرونه نصبوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي ترسو خلک د هغه ټوکی ونه سوځي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. بل بل خانه دته د سوان ټوکی په لیلام باندې راځي د چاروالي له خانه چې یو نرخ ورته تعینیږي چې هر څوک تلای شي هغه دین اخیستای شي په آزاد ډول باندې. یعنی یو خانه دی مجبور دی چې خلکو ته د سکرو مخنیوي لپاره مکو هوای وکړي ترسو هغه د نه کاری یا د خپل ته ورسي هغه پر ځای د ګازو کاری برق به وکړي. و بل خانه بیا دوی خپل بیا اعلان کوي چې مطلب دی په پټون کې دومره قیمت دولت تعین کړی دا څو بیا خسته دي. نو دغه تر څنګ دولت نور کارونه وو سفیل حال کوي لکه د فلټرو نظارت کول چې په جګ و د نوې باندې فلټر چې کوم ستدي هغه باندې نظارت کوي چې خپل فلټرونه دی ولګي او د کڅوګ فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک لینک مرلا کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده. زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرې دم چې مې کتل شارې نو پارک چې هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم د لپاره دی هوا ککړتیا لپاره او د خار خلا لپاره ډیر مهم کنه کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستې دا اوس هغه تجارتي کړي دا چې مطلب خلک به ټیکټ کوي او هلته به ځي او هلته به افشارونه به وي هلته به مختلف زینتي بوټي به وي هلته به د لوبو نور شیان به وي. نو دا خپله د ښار ایکوسیستم له منځه وړي او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت لري په ژوند کې ترسو هغه ساحه نه ګټه اخیستی اوسي آرامش پکې پیدا کړي هوا ککړتیا له منځه لاړ شي ایکوسیستم دې جوړ شي او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسېږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي شنه بوټي ډېر لږ دي نفوس په ډېرېدو ده زیر سختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي او دې خواته ښار متمرکز دی او ځکه دا ټول ستونزې دي چې شاروالي دې ته باید فکر وکړي. دې ته باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوای کابل ښار په نامه
بل کابل جوړیږي خو فیز 1 فیز 2 کار په روان ده د خیر اقدام ده خو د دې کم منابع کم شوز وینا کم سرسبزی چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دې وساتل شي دغه دې تبیر په شکل باندې وساتل شي دا دې تجارتي نه کول پکار دي ځکه دې سره کولی شو طبیعي شکل موږ خپل کابل ښار هوا پاکه وساتو په اوړي کې خپل تازه هوا ولري او په ځمکې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایس چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه داره چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډیری وی، دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان ست مخکې دې سره ته د سوال ته تبصره په ولرم ځواب درکم. وړاندې یو مسلې ته دې مخکې سوال پر اړه باندې اشاره وکم، چې د چاپیریال مسایل د چاپیریال ککړتیا او د یو مخنیوي دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. چاپیریال ساتنه د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د غوی د قانون په اساس نه دی، ځکه قانون به اوسم نافذ وي او هغه به تعلیق کوي. دغه په اساس د چاپیریال ساتنه د ادارې مسؤلیت دا اوس د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالي یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپیریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو. د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپیریال ته توجه وکړي، چاپیریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالي و، او ښاروالي به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپیریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وایي دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي. د دې په مقابل کې به ښاروالي له دوی نه دفاع کوله. یعنې دا یو مسؤلیت ده د کابل ښاروالي نه په تیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي، خصوصا چې د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې د خپله د چاپیریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید از دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس یې وخت نه ده. د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی ته لاس لاندې نیولي دي او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدېږي، دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته چې د چاپیریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تیرو وختو کې یو ارزونه چې د روغتیا وزارت، د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه، په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنخوا د سکاروي یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده،
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو، زیاته فیصدي د هوا د ککړتیا په نتیجه کې وسې خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس دا اوس موږ او تاسو خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده، او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا د سیمه متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ یو ډول تنفس کوي. او بل خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمي اصطلاح ده هغه ته پی ایم 10 وایي. یا پی ایم 10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي ولې د مقیاس اندازه یې په لس یعنی ملي مایکرونو په اساس باندې محاسبه کېږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کېږي او په هوا کې معلق پاتې کېږي.
بله،
نو دا ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غروب شاوخوا کې به دوی اوسېدل د دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو. د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري، کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې، دا به دوی د پرېښودل به سي اوبه راوړي د ټیټو ساحاتو ته او دا به د سرکول غاړې نامالته وچېدل. بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنی دا هغه شیان دي، هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او د دولتي ادارات د ښاروالي په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاسته راورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمن اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، خو چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې، یو ډیر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی، یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډیره تولیدوي، دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شاید چې هغه به وسم وي، ځکه چې برښنا میشه نشته، هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي، دا هم ډیر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده لدې دوه ناحیو؟
په پټوله کې زماده معلومات پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي دا په تدریجي شکل باندې وصله کابل سندونه لګلري سوي دي. بعضې تنې دي، بعضې دولت دې تړکړې دي چې دا خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې دینه دی واسه خو څنګه د حساب څو کې وو لک لک پاتې دي، یعنی په دغه ټو بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوی تقریبا، خو د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده. او دا یو ډیر مهمه او دقیق خبره ده چې ډیر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په اړه کې. دا اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډیر برق نشته ده، نو خلک دې ته اړسوي دي، خصوصا کمپنیګانې، هغه کمپنیګانې چې
سید سلیمان خیل صاحب چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستای شي، دوی خو کولای شي سولر ولري، که سولر د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غمره نشي تولیدولی. دلیل یې څه دی؟
د دې څنګه لکه څنګه چې مونډکې څه کولې د دې هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د دې یو دولتي اورګان مثلا نه چې دا یو ناو ار یو اورګان ته رابطه لري یا ارتباط لري. تاسو په یو ډیر واضح او لنډ مثال تاسو در کومه، په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې د اوس اسایي دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی بیل په هغه سایتونه یا خپل شبکې فعال خرید ساتل په کار دوی د خپلې سپات بخل په دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري، نو د څه وجه هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري، نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د یو سات کې نسی وای چې فصل هاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولار ته چې دغه کمپنیګانې د مالي لاړخ نه هم کولی شي دغه کار وکړي، سولار یې واخلي، شمسي واخلي، شمسي دې ولګوي او جنریټر ترې لرې کړي چې سړي ساتو د برق ورته اوسېږي. افغانستان ډېر پوتنشیل هم لري چې سولار څه وکاروي. خو دغه باید څوک وکړي، دغه پالیسي باید مخابراتو وزارت ورسره جوړه کړي، په وزارت د مخابرات بیا خلکو ته ووایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلئ، ځکه جنریټر انسان هواګانې خرابې شوي دي، نو دا زموږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته پکار ده چې دا دولت بیا وزارت ورسره مخته شي. همداسې نور شرکتونو کې چې هغوی جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځان ته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري، د میتیزیس اداره هر اداره سره کولای شي همغږي کې کولای شي شرکتونه هغه کوم کارخانه چې دي هغه ټول وه سي چې تر څو شمسي یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړي. نو دا یو اړخیز او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کیږي چې یو اداره نشي کولای چې د هوا ککړتیا یا د دې برق ستونزه هواره کړي. که چیرې پرشنه وغواړي دا کولای شي چې شرکتونو ته یا د خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، د نظر شت نشته چې ټول تسلي د ساته برق ولرو. نو ضرور راځي سولر وکاروو. نو سولر یا شمسي کارولو لپاره نو دا خو د میتیزیس ادارې مسؤلیت نه ده، خو د یو بل په همغږي سره کولای شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې یا هر یو شرکتونه چې هغه د دې توان لري.
سلیمان خان صاحب، ما مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوئ چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
نو خود دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافع صاحب ویلې، د نیپا چې یا د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسي ساز یا قانون ساز اداره، هغه دا قانون دی جوړ کړي، بیا قانون دی د ښاروالي او دغه د نور اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لاره نه، حقوقي لاره نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړوي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته، یو دکاندار ته، یو چا ته مشخص قانوني چې ته جنریټر مه لګوه دغه قانون په اساس، داسې خو شی نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلې ته، نورو وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي خلکو باندې.
بله، ډېره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و، د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه چې
بله، زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو مدافع واوسم. هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې، خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسه کې د قوانینو، خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره مشخصه مقرره نافذه کړې وه، او په هغه کې د هر سکتور لپاره، د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چېرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا را واخلي او دغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا چې هغې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي، په هغه کې حتی د مکتبو، د تعلیمي اداراتو، حتی د دولتي اداراتو دیگوی دی تعطیل یا دی رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبه ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل سوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی سو موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقرر لرو اوسې هم لرو او که چیرې د چاپېریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو 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 په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بلاخره هغه تطبیق کړو زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکي وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې او ستاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغه اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوسمهال پلان ته ضرورت لري او ډیر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډیره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څروان صاحب دا ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنې داسې یوه نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دفتن هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو. یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کو سیدانه کی د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولای شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په دغه د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي اکثریت لوړ منزلونه چې لري په دو کې د مرکز ګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه نصب کی او دغه دود او لوګی چې د سکرو له سون نه منځته راځي دا فلتر سي او د دود مخه ونیول سي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي د دوی په حصه کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول سي او د هغو مخنیوی وشي. د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په ښار کې دي د باربري نقلي وسایطو د تګ راتګ مخنیوی باید وکړي.
بله صاحب،
نقلي وسایط ډیزل څو د دې په ماشینو کې نو دغه څه
مسایل سلامت اوسئ. مدخر صاحب کور بدن سلیمان خیل صاحب، یو شای چه په ایران کې چې الته هم هوا ډیره زیاته کړه ده او په ځلونو لکه مدخر صاحب چې اشاره وکړه ویلته پیشبینی شوی په قوانینو کې، لیکن الته عملی کوي چې کله کله هوا ډیره خراب شي دفترونه او شوانزی رخصت کې. یو بل کارم کړی و چې یو ورځ د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځ جفت او یو ورځ طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي؟
او بالکل، د ایران، د پاکستان او د هندستان د هوا کړتیا عین په افغانستان غونډه ده، دا کوي هم د سر مخ دي. خب
څنګه څنګه چې متقید صاحب ویلي مونږ په لاند مهال کې لکه په یو میاشت کې یا په کده سي واځي وای چې په یو میاشت کې یا په پلس پروژه کې چې خلکو ته وای چې د هوا ککړتیا دغه لاره حل لاره ده دا د مونږ نه څه ویلای او هیڅ امکان نه لري دا خلکو ځکه دا په خوانی ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خوا د هوا ککړتیا په دې حالت تر رسیدلې ده نو په یو ځینی کار چې مونږ کولای شو خلکو ته وایو چې ځان وژغوري د هوا ککړتیا نه
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چې هوا ډېره ککړه شي مثلا یو لارې دا و چې دفترونه بند شي یوه ورځ نه دوه ورځې په اونۍ کې درې ورځې په اونۍ کې یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خرابه شي حتی ښوونځي بند شي په ورځ رخصت شي دا موقتي حل لارې کېدای شي
او بالکل دا 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 د حال لري کې د سي لکه څنګه چې وګورې په کابل کې بعض ځینې دي تقریبا اکثر ځینې د کابل او اکثر ناحیه چې دي هغه د هوا غلظت دي د ذرات غلظت ډیر زخت زیاده یعنی زخت زیات نه سالمه هوا ده ټول د وګړو لپاره نه سالمه ده نه یوه د سپینګرو لپاره یا ماشومان لپاره ټول لپاره
ډېر مننه سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی سید محمد سلیمان خیل او ولی مو دقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ سلامت اوسئ اوریدونکو هم منندوی د چاپیریال پیژندنې له یوه بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لومړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پکې چټک دی دلیل یې څه دی
دا چې افغانستان د زکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمی بدلون اغیز ډیر چټک دی نو دلیلونه مختلفه دي کومګه وګورو د افغانستان د جغرافي موقعیت د چې افغانستان په وچه او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري چې دا ډول د سیمه اکثره د تودوخه د لوړېدو او د ورخه د کمیدو په وړاندې ډیر حساس دي همدارنګ ک بلې برخه ته مونږ اشاره وکړو په غرنوي یخچالونو ته کې ده افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سندونه او به لغرنوي یخچالونو سرچینه اخلي او د تودوخه زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویل کېدلو لامل کیږي چې د یو طبيعي غکم نظم چې دغه ګډوډیږي همدارنګه کچیرته مونږه چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو کمزور چاپیریالي مدیریت د زنګرونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي د چرځاینو له حد زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبيعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی کچیرته اقتصادي او تخنیکی کمزوري تراشو نو افغانستان د اقلیمي بدلون د غیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینه تخنیک او بنسټونه نه لري که څه هم په دې تیر اخره کې د پاملرنه شوې د تر یو حد پکې کار شوی دی خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه شوی د افغانستان د کرونې سکتور یا برخه تر شو نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثره په کرنه او مالداري باندې متکی دی چې اقلیمی بدلون مستقیم اغیز کولای شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیز وکړي او که چیرته به نړیوال اقلیمی بدلون ته وګورو افغانستان تر هغه حد نه دی چې مثلا د نړی اقلیمی بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې غوي ډیر د کې رول لري لکه افغانستان په پیمانه باندې نه دی خو بیا هم کچیرته د نړی اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ سیلابونو د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ لګواخونو سره مخ شي
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي د دې علت څه دی په نسبت پسرلي ته نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي
عموما کې په ژمي کې لوی خارونه د هوا ککړتیا شوخات پکې زیات وي او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول په ژمي کې خلک د تودوخه لپاره سکار لرګي تیل او غاز دا ډیر کاروي چلوګي تولیدي همدارنګه زهري غازونه هوا ته خوشي کوي چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی خارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي، بل حرارتي انعکاس دی. دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطح نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلښت له منځه لاړ شي، ډېر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغوی لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چېرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفاده کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چېرته موږ وګورو ښاري جوړښت دی چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبیعي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسي، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وای سکاره نه سوزو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوزو، ربړ نه سوزو، فلانی شی نه سوزو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسي څه کولی شو.
د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې چې دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې ته که چېرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوزوي یا هغه وسوزوي، دی بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویلې د پاکو سون توکو ترویج کې دا روم ترویج چې نه هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې هم داسې نه دي شوي چې یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې که چېرته مونږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه منځته راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چېرته وشوي لکه پر ځای دی چې خلک لسکرو لرګیو یو دم منه شي، باید ورو ورو د ګاز اصلاح شوي بخاري او لکه مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوی بخاري او دودکشونه که چېرته رامنځته شي لکه دا هم یو د حل لارې ده. دا هم پوهاوی وشي خلکو ته، نه وویل شي چې لکه دود دی هغوی کورنۍ غړو ته یا ماشومانو ته څومره تاوان لري، او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والي چې ډېر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو، لکه کوم موټرونه چې موجود دي کولای شو د هغوی لکه ماینه وشي چې دا د دوی د سون دغه چې دی په کومه پیمانه باندې دی. بل د خارش نه فضا دا ډېر رول لري، که چېرته په د کورونو مخه کې، جوماتونو کې، ښوونځیو کې، سړکونو کې شنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي، نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېره مرسته کوي. که چېرته مونږ وګورو یوه ونه په زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي، نو که څومره هوا خرابېږي یا ککړېږي په هماغه اندازه چې مونږ شین پوښښ یعنی زیات کړو، نو په هماغه پیمانه به مونږ د هوا د ککړتیا مخنیوی کړی وي. د کثافاتو نه سوځول یوه بله لاره هم دا ده چې خلکو ته دا ووایي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په عام اصطلاح ووایو، دا باید ونه سوځول شي، او د دې پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسؤلیت ده چې په کوڅو نه یو کلي او ښارونو کې په دې راټول شي، او په دې باندې خبره وکړي چې څنګه مونږ د دې د ککړتیا نه مخنیوی وکړو، حل لارې پیشنهاد کړي، عامه پوهاوی وکړي. مخکې ما یادونه وکړه کبو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړی، حتی تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخلي وستل شي د کوچني سیستمونه مثلا موږ ویل شو سولر سیستم چې حتی په کلو باندو کې خلک ته ګټه اخلي کده د ترویج یا استفاده زیاته شنو د هوا د ککړتیا نه په ډیره پیمانه موږ مخنیوي کړی. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوي یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي. د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې، نو شین پوښښ رول زخته زیات دی، ځکه موږ یو اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي، یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو، نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو ولایت یا یو هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو موږ کولی شو د یو سفر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو، او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سفر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي، شین پوښښ شتون ولري، د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي، نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا موږ په امان کې وو، او ککړه هوا دا به کمه وي. که چېرته افغانستان کې موږ وګوریا نړۍ کې په خو په افغانستان کې به یو ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی، هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی، او یا بیخي نشته، او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغېز یا واقع کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوښښ شتون چې هلته شتون لري، نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې، شین پوښښ ډېر مهم دی او رول لري، او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابېږي. چې شین پوښښ څومره زیات وي، په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کمه وي.
Cut me. واخلي الطور ولم يرين ابا يكرم زما جانان چکت می واخلي الطور ولم يرين ابا يكرم زما جانان تبتر سو پوری جدا دلمان ابا يكرم زما جانان Let's see.